السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د جولای لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو ترڅنګ پروګرام نوې نړۍ لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه لا اسرار لمومنه.
سړی مشي لومبه د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم وای د دوا د چیل نړیوال مالیاتی صندوق ایم ایف سره یې موجوده تړون اخیره تړون وی. چرواکی وای په خبر پښتونخوا کې د باران لوجې د قراقرم لوی لار بند شو چې لکبل یو شمیر مسافر په سیمه کې بند پاتې دي. په فرانس کې احتجاجونه دوام لري او مظاهره چانو سلګونه ودانې ته ور اچولې. خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي دا دعا ده چې له نړیوال مالیاتی صندوق ایم ایف سره یې موجوده تړون اخیرې تړون وي او بیا ترې پور وانخلي. شهباز شریف پرون په لاهور کې خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې له ایم ایف سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. نوموړی وایي دا قرض موږ له مجبورۍ اخلو. موږ دا دعا کوو چې خدای دې وکړي چې دا اخري ځل وي چې پاکستان له ایم ایف قرض واخلي. باید تر دې وروسته موږ له ایم ایف قرض وانخلو. دا روسو لغو ده چې د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته د $3 اربع پور ورکولو په اړه یې د هغه هیواد له حکومت سره تړون کړی دی. دې سازمان د جون پر 9 په بیان کې ویل چې دا 9 تړون د مامورینو په کچه شوی او د ایم ایف مشرتابه منظورۍ ته اړتیا لري. بیان لیکي چې ښایي د جولای تر نیمایي هغوی دې ته کتنه وکړي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخ دی او په هماغه کال کې یې د پیسو نړیوال صندوق سره شپږ $1 اربع د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. اسلام آباد له ایم ایف څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې خو له تېر کال نومبر راهیسې هغې پروګرامو د ځنډ ښکار وو. د خبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د تیز باران له وجې د قراقرم لوی لار او له دې سره تړلي سړکونه بند شوي دي. د بیشام سچو بخت ظاهر د جون په 1 د پاکستان ډان ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د قراقرم لوی لار په څه باندې 150 مقاماتو بنده شوې ده. د ده په خبره د لارې بندېدو له کبله ګڼ شمېر مسافر په مختلفو ځایونو کې بند پاتې دي چې پکې ګلګت بلتستان او نورو شمالي علاقو ته تلونکي سیلانیان هم شامل دي. نوموړی وایي اړوند ادارې د سړک خلاصولو لپاره په هلوځلو بوخت دي. بلخو د مشال ریډیو خبریال نن ویل چې د قراقرم لوی لارې ځینو برخو څخه د خټو ملبې لرې کړل شوي او بعضې مقامات بیرته پرانیستل شوي دي. یاد وي چې د جون په 15 د خبر پښتونخوا په بونیر او پنجاب صوبه کې د توفاني بارانونو او د تندرونو پرېوتو له امله د دوو ښځو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. د خبر پښتونخوا په سواد کې په بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې 3 کسان مړه او 6 جوبل شوي دي. په سواد کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو 22 او ځایي پولیسو چارواکو نن مشال ډیو ته ویلي چې پرون د اختر په 2 ورځ ناوخته په چارباغ کې ټرافیکي پیښه کې 2 ځوانان مړه شول. دوی زیاتوي چې دا ځوانان په موټر سایکل سپاره وو او تیز رفتاری له وجې له موټر سره ټکر شوي دي. ریسکیو یو 22 چارواکي وایي چې د سواد په چارباغ کې بیا یو د لسکلن ماشوم په سند اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوی دی. دوی جتبی چې د سواد په بحرین کې هم ټرافیکي پیښه کې 2 تنه جوبل شوی. دغه راز بحرین کې یو کښتۍ د سواد سند ته پریوتې چې پکې 15 سیلانیان سواره وو. په پیښه کې 2 کسان جوبل شوی دی. پاکستان حکومت د ډیزل نرخ ونیمی روپۍ زیات کړي خو د پېټرولو قیمت یې برقرار ساتلې دی. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار پرون د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه اعلان کړل. د پاکستان پر رسنیو خپور شوی خپل بیان کې اسحاق ډار ویلي چې د ډیزلو نرخ ځکه زیاتوي چې په نړیوال مارکیټ کې په 1300 ورځو کې د ډیزلو په نرخ کې $3 اضافه شوي. نوموړي زیاته کړه چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو نرخ هم زیات دی خو د باوجود دوی کوشش کوي چې په هیواد دننه د دې نرخ کم نه کم وساتي. دا مال پاکستان کې د پېټرولو یو لیټر قیمت 222 روپۍ او د ډیزل هغه یو لیټر په 280 روپۍ او 50 پیسې دی. پاکستان حکومت پر داسې مهال د ډیزل بیا لوړ کړې چې عام ولس لګرانۍ سر ټکوي. د ورځني استعمال شیانو د بیا زیاتېدو له وجې عامو خلکو کاروباریانو مظاهرې هم کړې دي. په فرانس کې احتجاجونه دوام لري او په سلګونو ودانیو ته اور اچول شوی. د فرانس ولسمشر پرون ویل چې دا وضعیت په هیڅ ډول د منلو نه دی. د فرانس سر ښار پیرس په ګډون تېره شپه دغه هیواد په یو شمېر نور ښارونو کې وضعیت کړکېچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتېرې ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښامه پورې د مظاهرو پر مهال د نږدې 1500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. دا مظاهرو سلها غور رامنځته شوي چې د جون په اشتما د نال په نوم یو ولس کلن ځوان د پولیسو له لوري وژل شو. ویل کیږي چې دی په موټر کې په ډیر تیزی سره روان وو او سری اشارې ته نه دی ودرېدلی. نایل اصله عرب دی او مظاهره کوونکي وایي د فرانس له ګڼو خلکو سره توکمیز چلند کیږي. د فرانس د کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د جمعې تر ماښامه پورې یې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولي دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوري دل چې ستاره له مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د نړیوالې مالیاتي ادارې او پاکستان ترمنځ زدري ارب ډالرو نه همیاشتې نه لمړی نه موافقه شوې ده. شنون کی سوای
پاکستان د سونو حکومتونو راغلي تیر هر یو خپل په دې باندې یو کریډیټ حاصل کړی چې ما د ایم ایف نه دونر قرضه واغسته. هلاکه دا
په خیبر پختونخوا کې د تیزو بارانونو له امله د کراکرم لویه لار او ورسره تړلې نورې لارې بندې شوې دي. درته معلومات درکو. په خوست کې دا ځل اختر څنګه او منزل شو رپورټ کې واوره.
ما او ته خواږه ګوندیان لرو، غریبان لرو، یتیمان لرو، کند لرو، باید کله چې قرباني وکړو قرباني غوښه درې تقسیم کو، دریم تقسیم غوښه هغه غریبانو ته ورکو چې بهر نه راغلي دي.
په اونیزه خبرونه نوې نړۍ کې د ښځو د صحت په سهولتونو او ستونزو خبرې لرو.
زه خو نه پوهېدم کنه په کار دي چې زما د بچی خیال ساتلی وي. دا خو زما خپلوان دي، په ما ولې کور ونی.
دا او نور په مشال ریډیو کې را سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د نړیوالې مالیاتي ادارې او د پاکستان ترمنځ د جون په 9 د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنۍ لومړنۍ موافقه شوې ده. د ایم ایف د پلاوی یو مشر نیتن پورټر چې د قرضې د بحالۍ پروګرام په اړه په دروسو کې د پاکستاني چارواکو سره ناستې کړې، په یو بیان کې وویل چې دا تړون د مامورینو په کچه شوی او د ایم ایف مشرتابه منظوریا ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ټویټر په بیان کې وویل چې دا تړون به د پاکستان اقتصادي استحکام کې مرسته وکړي. اقتصاد پوهان دې تړون ته د یو لنډمهاله حل په سترګه ګوري. دوی وایي چې اوږدمهاله اقتصادي اصلاحاتو او په ملک کې سیاسي آرامي راوستو ته ضرورت دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د ایم ایف سره کېدونکو تړون د ملک د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ډېر مهم ګڼي او وایي چې د دې تړون په برکت به اولس ته اسانتیاوې برابرې شي. خو اقتصاد پوهان وایي چې د ملک د اقتصاد پیاوړي کېدو لپاره اوږدمهاله اصلاحات ضروري دي. د اقتصاد او سیاست ماهر پروفیسر اعجاز خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
پاکستان ته یو موقع ملاو ته اوس دې سیاسي حالاتو کې کم سیاسي انسټیبلټی ده، په دې کې سخت ځانګړي اقدامات کول او بنیادی فیصلې کول ګران ښکاري. خو بیا ضروري دي څومره ګران دي، دا په لیډرشپ باندې یو ډېر لوی بوج دی او هغه امتحان دی چې فیصلې کولی شي، ریفورم راوستی شي. ځکه چې صرف د اقتصاد مسله نه ده،
حکومت مخالف ګوندونه د ای ایم ایف نه پور اخیستل پر تون کې وخت د ملک لپاره ډیر تواني بولی او وایي چې قرض ته خوشاله دل د ملک د اقتصاد د کمزورتیا نښه ده. د تحریک انصاف ګوند غړي سیاستمدار ارشد خان مشال ډو سره د خبرو اترو په وخت وویل،
پاکستان چې څونه حکومتونه راغلي تیر هر یو خپل په دې باندې یو کریډیټ حاصل کړی چې ما د ای ایم ایف نه دونر قرضه واغسته. هلاکه دا دا خو د نعمت ته تاوان دی چې څومره زیاته قرضه لی دونه زیاته قرضه باندې سود هم راځي او د دې IMF خدا سي طریقه ده چې سود پسې نه دي سود راځي.
حکومت دغه تړون د ملک د اقتصاد لپاره ډیر ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د پاکستان د اقتصاد بیا په خپلو پښو درولو لپاره ډیر زیات ضروری دی. پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي
ته سمجھم کې الله کا شکر
ده خدای شکر چې دا تړون لاسلیک دا د نه همیشه لپاره د 3 ارب ډالر پروګرام دی. په دې کې هغه 2.5 ارب ډالر هم شامل دي چې په خوا پاتې شوی وو. په دې کې مونږ ته هیڅ توان نشته. پاکستان سره مالی مرسته پیل کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په سواد کې په مختلفو ټرافیکي پیښو کې درې کسان مړه او شپږ ژوبل شوي دي. په سواد کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یا دوه دوه ځایي پولیسو او چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د اختر په دویمه ورځ ناوخته په چارباغ کې ټرافیکي پیښه کې دوه ځوانان مړه شوي دي. ریسکیو یو یا دوه دوه وایي چې د سواد په چارباغ کې بیا یو 14 کلن ماشوم په سیند د سیند په اوبو کې د لمبلو پر مهال ډوب شوی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان.
بالکل څنګه چې د اختر دویم ورځ شي نو د سواد سیلانۍ سیمه ده او دلته چې دی نو ګڼ شمېر سیلانیان راځي. پرون چې دی نو په چارباغ کې یو تیز رفتار موټر سایکل هغه د موټر سره لګېدلی دی. نو پای کې چې دی نو دوه ځلمي چې 18 کالو او بیا د 19 کالو په ذخیرې سره تعلق و هغې چې دی پای کې مړه دي. بیا دغهرنګې یو کس 14 کلن چې هغه سواد اوبو ته غورځېدلی او هم په چارباغ سیمه ده او هغې چې دی ریسکیو 1122 والا د هغې هغه مړی راویستلی هغوی ته حواله کړی دی. نو دې تر څنګ چې دی په ارین کې دوه پیښې شوې چې پایکم یو موټر سایکل او موټر اجنګي دي نه پایکې توګه کسان جوړ شوې دي. بیا یو رکشا چې دا هغه سیل لتل د بحرین روډ خراب دی هغه د وجه نه ابو ته پروبلم وتی و 15 کسان راغی کو بیا ځای پولیسو هغه را وستل دي نو پایکې درې کسان چې دغه جوړ شو مجموعي ته موږ ویل شو چې را صدرې کسا پرون په اخر سي دي دا زلمی دي چې نن و یو لس بجې دا هغه جنازه د په خوازخېل کې چې اختر شالو را وسلی وو او دا ځکه چې خلک ډیر زیات پاغي باندې غمجن دي. هغه چې هغه د اختر کالی اچولی وو او هغه کپڑے پاکي اچولی وو او دا نو وړه پیخه پکې تر نه هغه رنګي سواد کې چې د نو بیا د بل سیمو کې وړي وړي اکسیډنټونه یا وړه وړه حادثه دا خو معمول ډیر شې شوې دي. دا چې د نو ریسکیو ډبل ون ډبل 2 ور وچرا د بل سیمو کې بڑا پیخه شوې دي. و دې وړه چې انکه رش سي واشي کړه سي واشي ګاډي ډیر زیات یو بیا د الکان زلمی وی موټر سایکل را ولي هغه غلې هغه چې د نو پای اکثر ون ویلینګ یو پای باندې هغه موټر بحرین، کالام، علم جبا، مرغزار دی طرف ته چې دغه روان دي او زیاتره مقامي سیلانیان دي. یعنی هغه د بونیر سره تعلق دی، دیر سره تعلق دی، بلکن سره تعلق دی، بیرو برخو سیمو سره. حکومت او ځلې انتظامیه دوی ته بیا بیا ویل دي چې یو د اوبو نه ډېر احتیاط کوي، د اوبو خواله مزی او یو 13 رفتاری مکوي چې دې سره داسې پیښې مخې ته نه راځي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د تیز باران د وجه د کراکورم لوی لار او لدی سره تړلي سړکونه بند شوي دي. د بشام سچو بخت ظاهر د جون په 13مه د پاکستان ډان رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې د کراکورم لوی لار په سباندې 150 زینو کې بند شوي ده. د دې په خبره د لارو بندیدو لقبل غن شمیر مسافر په خپل زینو کې بند پاتې دي چې پکې ګلګت بلتستان او نورو شمالي علاقو ته تلونکي سیلانیان هم شامل دي. هم په دې اړه په دیر کې خپل خبريال غلام هوت سره خبري مونږ دي چې لږ سات مخ کې راته معلومات را کړی را ځي چوارو
چې کراکورم دغه لوی علاقې کوم ده نو دا خو د هزارې چې کوم د ډیویژن دی د خیبر پښتونخوا نو دا غي نه دغه شوی ده تیر شوی ده او دغه لار ډیره مهمه دغه لار ده د سید هزارې ډیویژن نه دا بیا ګلګت بلتستان چې کومه علاقې دي نو دا غینه دغه شوی دا تیر شوی دا پاغې کې د پرون چې کوم بارانونه شوی دي تیز بارانونه او تیز هواګانی نو دا غې لوجی په چې کوم د هزارې ډیویژن سندونه دی یا کمی دغه دی نالی دی نو پاغی که لکه تیزو بارانونو نا چه اگر کم دغه سیلابونه راغلی دی نو زی پزی بیا دغه پا بتاگرام کی او پا کوهستان کی او دغه شان تور غر چه کم دغه دی زیلی دی ده ازاری ریویجن نو پاغی که زیاد دغه دریو زیلیو که دغه تیز بارانونه شوی دی او دغه چه کم سرکونو تا ملبی راوتی دیده دغه تیز بارانونو لوجی نو تقریبا سنگه چه تاسو وقتی وم ویده دغه بیشام چه کم پولیس چارواکی دی یا ده زیلی انتظامیه چارواکی دی نو داغی په وینا باندې د ډیر شونه زیات داسې مقامات په دغه قراخوره مایوي باندې دي چې هغې صدقه دغه تیزو بارانونو ملبې را وړي دي او د هغې په وجه باندې دغه سړکونه چې کوم دي دغه مین لویه لاره چې کومه ده نو دا تقریبا د ډیر شونه زیات داسې مقامات دي چې په هغې باندې دغه شوي وه بنده شوي وه. البته اوس چې تازه ما کومې خبرې اترې وکړې کوم د ان ایچ ای نیشنل های وی اتاریتی چارواکی چې کوم دي نو هغه په دغه مقاماتو باندې ځینی ملبې چې کوم دي پورته کړی دي په ځینو مقاماتو باندې دغه سړک کولاو کړی د قراقورم هایوی خو لا هم په مکمله توګه باندې چې کوم دي نو دغه سړک نه دی دغه شوی اخلاص شوی او چارواکی هڅه کوي چې زر تر زره دغه سړک چې کوم دي نو هغه کلیر کړي او د قراقورم چې کوم لوی لاره ده نو هغه دغه کې آزاد کړي.
ولنګوز دا هم راته وای چې ستاسو په خیال دا دی ورځو کې چې د اختر ورځې دی څومره غنه غونه وي په دغه لارو باندې
نو دغه سیمه ته خو خیر دغه دی سیلګری دی خدا د لوی اختر په موقع باندې دا د اختر پرون دغه دوی ما ورځ وا او د مخکنه چې کوم د چارواکي دی د پروینشل ډیزاستر منیجمنت اتاریټي د پی ډی ایم ای او دغه شانتي نور نو هغه د دې تیزو بارانونو دغه ورکړیو خبرداري د مخکینه ورکړیو نو زیات تر سیلګری او دغه خو په دغه لار باندې ډیر زیات دي د ګلګیت په تیسان لري پر ته چې کومې دغه سیمې دي نو سیلګری هغه طرف ته زی په دې باندې ظاهر ده ګڼه ګڼه یې لري علاقو نام خلک زی او مقامی چې کوم دغه دي سیلګری دي لکه څنګه چې په دې ډیر اوسات کې کړه دغه نه د حقیقت علاقو نشوک مرزي نو دغه چې کوم مقامی خلک دي نو دې زیات تر لکه چې کوم دغه زيون دي د قدرتي خلاله لپاره مشهور دونه دي نو تک را تک په سړکونو باندې او په دغه باندې په دې ورځو کې بیا هم کله لري پروتو سینو نشوک را نم شي نو د مقامی خلک چې راوځي نو هم په دې باندې ډیر زیات دغه وي راشوي.
دا مشال ریډیو دا.
وزیر اعظم شاباز شریف د هندي وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د شنګهای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو شورا په آنلاین یا ورچوال غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون خبر شوی بیان کې ویل چې هندي وزیر اعظم د شورا د موجوده مشر په حیثیت د پاکستان وزیر اعظم ته په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د ورچوال یا آنلاین ناسته به د جولای په 16 وي. دا په داسې حال کې ده پاکستان او هند چې اکثر اړیکې ترنګلې وي د کشمیر په سر یې سوواري له یو بل سره جنگونه هم کړی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال او شنون کی طاهر خان صاحب سره مو خبرې کړې دي. راځي چې وورو.
پاکستان اعلان کړی دی چې وزیر اعظم شاباز شریف به د جولای په 16 کم چې د شنګهای همکارۍ تنظیم دی اس سی او دغه د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي چې دغه غونډه د مشرانو د دغه غړو هیوادونو چې په شنګهای تعاون تنظیم کې اته غړي دا وخت نو داغه هندستان قربه دی. البته دا پکې مهم ده چې دا غونډه چې دا نو دا په د ویډیو د لارې پکېږي او پاکستان ویل چې وزیر اعظم شاباز شریف په پکې د پاکستان استازیتوب کوي او د ای سی او دا غونډه چې کم په ویډیو د لارې پکېږي لکه خلک بل ته نه ورزي نو دا فیصله هندستان اعلان کړو د مئی په 13 باندې. هغه وخت کې وجوهات خو نه خولې چې ولې لکه دوی په د ویډیو درا لیکي ځکه چې د خارجه وزیرانو غونډه هغه په ګوا خار کې شوی و د پاکستان د بهرنو چارو وزیر مورغلیو نو یو خدغه ده. خو بهرحال د پاکستان شرکت په لحاظ سره مهم ځکه چې د هندستان او پاکستان تعلقات داسې دا وخت چې تک را تک نشته او کله چې په کشمیر کې 2019 کال کې هندستان د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړی نو پاکستان او د هندستان تعلقات ډېر زیات خراب شي. خپل سفیر هم پاکستان بللی و، د هندوستان سفیر هم د اسلام آباد نه تللی و، او د سفارتونو هغه سطح چې کوم دنو هغه ټیټه ده. خو بهرحال کله چې بلاول بوټو تلو د پاکستان دا یو موقف و، چونکې دا دوه اړخیزه سفر نه دی او یو د یو فورم او د سیمې چې کوم یو مهم ده ایسیو دی. نو بهرحال بیا هم د شهباز شریف په دې کې ګډون مهم دی، او چې کوم د خارجه وزارت بیان دی په هغه کې هم دا ویلي شوي دي چې لکه په دې غونډه کې به چې کوم د سیمې او د نړۍ مسلې په هغه باندې خبره کیږي، او د دغه بیا د ایسیو چې کوم غړي ممبران دي هغوی د راتلونکي لپاره یو حکمت عملی او په دې کې به اغم جوړیږي. او بل مهم په دې ایسیو په غونډه کې دا هم دی چې ایران به د دې ایسیو نوی ممبر نوی غړیتوب ترلاسه کړي. دا وخت لکه څنګه چې ما مخکې وې اته ممبران دي، د هندوستان او د پاکستان علاوه په دې کې روسیا ده، چین دی، کازاکستان دی، تاجکستان دی، کرغستان، ازبکستان دی، نه زیات پکې د مرکزی اسیا هیوادونه غړیتوب لري. او کله چې هندوستان دا اعلان کو د مئی په دیرشم باندې نغې خو وجوهات نو کولی چې ولې دا لکه د ویډیو د لارې دا د هندوستان ځینې میډیا یو دوه خبرې کړې وې چې یو خو د هندوستان او د چین چې کوم د تعلقاتو کې لږ غونتې مسائل خو کله نه کله وی، یو دا د هندوستان میډیا خبره کړې وه، او دویم دا چې د یوکرین او د روس د جګړې په موضوع باندې چې د یورپ روس سره کوم یو مشکل حالت دا وخت دی، دغه پکې یو دویم کله تاسو ته به یادم وي کله چې په ازبکستان کې په سمرقند کې غونډه شوې وه د ایسیو د دې نه وړاندې، نو په هغه کې هغه وخت کې د هندوستان میډیا دا ویلی چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د روس ولسمشر ته ویلی وو چې دا وخت د جنگونو نه دی. نو بهرحال دغه پکې یو دویم علت بیانېږي چې حالانکه اول هندوستان اعلان کړو چې دا به ایران خبره ما وکړه، نو چې د ایران خو د مارچ میاشت کې اعلان کړو چې د ایران صدر به سفر کوي هندوستان ته په دې غونډه کې به ګډون کړي. نو بهرحال د پاکستان لپاره هم مهمه ده چې په هندوستان کې مداخله کوي، نو پاکستان ته ګډون کوي.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 133 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 12 کلنی رپورټ کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو په 2023 کال کې په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت ته کتنه کړې ده. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشوالی په افغانستان کې لا د بې ثباتۍ لامل کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 12 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو دیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربان یانو شمیر د تلفات او شمیر د نظامی کول او کچا د وسلو صادرات تر هغریز پیخي سیاسي بیثباتی او د بندیان شمیر ته هم کتنه شويده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدې چې په افغانستان کې تر هغریز پیخي 15% او مرګ ژوبله 85% کم شويده، خو تر هغری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور لمخه افغانستان په یو ناڅرګند امنیتی وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوی هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د نړیوالو ځواکونو لوټلو او د طالبانو لواکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوې دي او له 3400 تراټیټ شوې دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلی چې په 2023 کال کې د افغانستان 6.15% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوی دی. ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه بې بنسټه بللي وو. د د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پونتون استاد ډاکټر زاکر حسین ارشاد ازادي رادیو ته وویل ټولنیز اقتصادي او سیاسي مسایل په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی د بې ثباتی لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیز توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیز حقوقو پاړه لري په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتی درامسته کولو لپاره یو له اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
خلق بی ثباتی در جامعه افغانستان به حساب بیاد.
بلخوا د امنیتی چارو کارپو محمد نعیم غیور وایی سره لدی چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت ښه شوی خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
د افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت نا امنی لاملان هم طالبان و نه د هغه وخت راهیسې طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگي سطحه چې د طالبانو جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی او ورپسې ډنمارک، آیرلند، نیوزیلند او اتریش هم سولیز هیوادونه بلل شوی دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی او اوکراین په 2,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د فلیپین یو چارواکي وایي که د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي په لومړي ګام کې به 600 افغان په ناغوښتونکي په یو ازمیښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د رپورټونو له مخه امریکا له فلیپین نه غوښتي چې د زرګونو هغو افغانانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوا یې امریکایانو سره کار کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس سمې هله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یا افغان غوښتونکي دی. د چینای غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازر کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو شر تر ژره چې خپل ګام وکړي د زموږ په دې او یازر کسانو کې چې هلته په امریکا کې په دغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زموږ شامل یم. د دغو هغو ژوند ډېر په خطر کې دی.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیک ډول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغه کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړې پر تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتيري د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
بنړيوال او خاصه په امریکا، اروپا، کاناډا، بداسي ملکاتو باندې زه ژغکم چې موږ ژرته ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو باسي ځکه موږ په تخیاس کې نن ترسره کړی عمر دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، تری تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپل راپورونو کې دغه مسله تایید کړي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غواخ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو ربیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی زینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربی اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي که چیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمیښتي پړاو له مخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو له مخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ د غرمې 12 بجې شوې دي. لن خبرونه لا اسرار لمومن نور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي دا دوا د چیل نړیوال مالیاتي صندوق ایمف سره یې موجوده تړون اخره تړون یو بیا ترې پور وانخلي. شهباز شریف پرون په لاهور کې خبريونه ته په خپل وینا کول چې د پیسو له نړیوال صندوق ایمف سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. خو دا وایي چې قرض اخیستل د پاکستان مجبوری ده. د روس له غوړه چې پیسو نړیوال صندوق ایمف وایي پاکستان ته د 3 ارب ډالر پور ورکولو په اړه یې د هغه هیواد له حکومت سره تړون کړی دی. د خبر په مخه په مختلفو سیمو کې د تیز باران له وجې د کوراکورم لوی لار او له دې سره تړلې سړکونه بند شوې دي. د بیشام اسچو بغت ظاهر د جون په 10 د پاکستان د سپانسر په خپل خبرو کې ویلي چې د کوراکورم لوی لار په څه باندې 1.5 مقاماتو بند شوې ده. د په خبره د لارې بندېدو له کبله ګنډ شپږ مسافر په مختلفو ځایونو کې بند پاتې دي چې په کې ګلګت بلتستان او نور شمالي علاقو ته تلونکي سیلانیان هم شامل دي. بلخوا بیا د مشلډي خبريال نن ویل چې د کوراکرم لوی لارې ځنو برخو څخه د خټو ملبې لري کل شوي او بعضي مقامات بیرته پرانستل شوي دي. او په فرانس کې احتجاجونه دوام لري او په سلګونو ودانیو ته مظاهرچیانو وور اچولې. د فرانس ولسمشر پرون ویل چې دا وضعیت په هیڅ ډول د منلو نه دی. د فرانس سرخار پیرس په ګډون تیره شپه دغه هیواد په یو شمیر ښارونو کې وضعیت کړکیچن وو. دا مظاهر دوست له هغو رامنځته شوې چې د جون په 20 د نال په نوم یو 10 کلن ځوان د پولیسو له لورې ووژل شو.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المومن درته وړاندې کړل. په فرانس کې د درېمې پرله پسې شپې په مخه مظاهرې شوې دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې دا وضعیت په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. وروسته تر دې چې په سرخار پاریس کې یو 10 کلن ځوان تیرونه د پولیسو لخوا وژل شو. احتجاج کوونکو تر اوسه په سلګونو ودانو ته اور ورته کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د فرانسې د پلازمینې پاریس په ګډون تیره شپه د غیوات په یو شمیر نورو ښارونو کې وضعیت کړکیچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښام پورې د اعتراضونو پر مهال د نږدې 500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې پر ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدای. د لامیانتو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې سر کړي چې شخړې پسې زیاتې نشي.
دا وضعیت رامنځته شو چې په هیڅ ډول د منلو نه دی او توجیه کېدای نشي، ځکه چې هیڅ شی خشونت نشي توجیه کولای. په ځانګړي ډول چې کله پر عامه ودانیو د پولیسو پر ماموریتونو او ښوونځیو بریدونه کېږي او یا هم د لوټ او تالان هڅه کیږي، نو هیڅ شی دا کار نشي توجیه کولای.
مکرون د تیرو 3 ورځو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د کابینې له غړیو او جګپوریو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د وویل چې خواله رسنۍ د دې اعتراضونو په پراختیا کې ډیر لاس لري او شخړو ته لمن وهي. اصلي ستونزه داسې رامنځته شوه چې تیره اونۍ سیشن بي د نایل په نوم یو 10 کلن ځوان د پولیسو له لورې ووشل شو. ویل کېږي چې دی په موټر کې په ډېر سرعت روان و او سره اشاره ته نه دی درېدلی. نایل لاس له عرب دی او اعتراض کوونکي وایي چې د فرانسې له ګڼو خلکو سره توکمیز چلند کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د جمعې تر ماښام پورې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولي دي. ټولو ښاري ترانسپورتونو، بسونو، ټراموای او میټرو ته تیره شپه لارښوونه شوې وه چې له 9 بجو وروسته کار ونه کړي. په 2018 کال کې د فرانسې په قانون کې بدلون راغی چې ورسره پولیسو دا اجازه ترلاسه کړه چې د اړتیا په وخت له وسلې کار واخلي. د راپورونو له مخې یوازې پروسه شکل ترافیک ته د موټر د نه درېدو له عمله 14 تنه د پولیسو له لوري وشل شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد افغانستان ته د سفیر لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت وساتي. ایس جی شنکر په نوې دلی کې د هند په نړیوال مرکز کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د وروستو پیښو په اړه قضاوت کول له وخته مخکې دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له هند سره د اړیکو ښه کېدل د طالبانو د حکومت او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د طالبانو حکومت ویاندویانو په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنې جواب نکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر وایي دی نشي کولی چې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه له وخته مخکې قضاوت وکړي. نوموړي په نوې ډیلي کې د هند په نړیوال مرکز کې د یو خبري کانفرنس له لارې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هند هوډ لري چې په افغانستان کې خپل سفارت وساتي، خو هغه هیواد ته به خپل سفیر ونه لیږي.
موږ پریکړه کړې چې خپل سفارت وساتو، خو د سفیر په کچا نه. ډېرې نورو هیوادونو هم دا کار کړی، دوی خپل سفیران بیا ته افغانستان ته لیږلي، مګر موږ دا کار نه دی کړی. موږ پر هغه اوسېمو تمرکز کوو چې زموږ په باور د افغانستان پر خلکو اغېز ولري. زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو او وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شنکر دیونی وړاندې ویلي و چې هند کابل ته یو تخنیکي ټیم استولی څو په اوسني وضعیت کې د افغانستان له خلکو سره د مرستې او ملاتړ لارې چارې عمومي. د هند بهرنیو چارو وزیر په وینا دغه ټیم د افغانستان د وضعیت د څارنې او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلته دی. خو د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی وایي هند هڅه کوي د خپلو کارکوونکو په لیږلو سره د افغانستان له حالاتو او پیښو خبر شي.
هند طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه ډیپلوماټان چې افغانستان ته استولي ډیپلوماټان نه دي. دوی د استخباراتو مامورین دي چې هلته معلومات راټولوي. دوی باید پوه شي چې طالبان څه کوي، افغانستان کې څه کیږي، پیښې څه دي، تروریزم چیرته دی، موږ څه کوو، څه باید وکړو، پاکستان باید څه وکړي. دا ټول هغه خبرې دي چې استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی د هند د بهرنیو چارو وزیر ورستي او څرګندونو پاره د ازادي ریډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د سیسي چارو یو بل کارپو خان زمان امرخیل وای د طالبانو حکومت کولای شي له هند سره د اړیکو له حقیقتو څخه د نړۍ د پیژندلو لپاره په خپل ګټه کار واخلي. خغلی امرخیل ازادي ریډیو ته وویل چې د اړیکو حقیقتل په هند کې د افغان محصولینو او هغه ناروغانو د ستونزو په حل کې ګټور دي چې غواړي د درملنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي.
خلکو ستونزې هم حل شي، یا ځینې تجاران دي چې هغوی هلته ځي او تجارت کوي، نو که نمایندګي خلاص وي او د قونسلي چارې باندې دوی کار وي، نو دا هم د فیری نظام ته چې کولی شي دغه فیری نظام سره په یو شکل ته د تفاهم ژبه د دوی پرانیستل شي او د دوی له لارې وکولی شي چې د هند حکومت ته قناعت ورکړي او په آینده کې په یو شکل ته دوی د یو لابیګر په توګه باندې ملګرو ملتونو کې د دې څخه استفاده وکړي تر څو د طالبانو فیری نظام په رسمیت وپیژني.
خو د هند بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه دغه هیواد په دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داسې حکومت پر جوړولو ټینګار کړی و چې د دغه هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ولري. هند طالبانو له راتګ وروسته د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستان وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان د سفارت چارې لا هم د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال هند یو له سترو مرسته کوونکو هیوادونو څخه و او په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو پراختیايي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګه د خوست یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر د مونځ ادا کولو پر مهال ویل دا سیمه د تیرو جګړو له کبله په ډیر شمیر کې کونډې یتیمان او بې وزله خلک لري چې د ټولنې د شتمنو کسانو مرستې ته ضرورت لري. په ټوله کې د یو شمیر خوستوالو اقتصاد په دې چې د ځوانانو یو برخه په عربي هیوادونو کې مسافر دي څه نه څه ښه بلل کیږي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله یتیمانو، کونډو او مایوبینو سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. په خوست کې دا ځل د اختر لمونځونه د جامع جوماتونو پر ځای د ښار او اړوندو قومونو او ولسوالیو په لویو عیدګاهو کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي مولوي سیف الله مشال راډیو ته وویل:
ما او ته خوا کې ګاونډیان لرو، غریبان لرو، یتیمان لرو، کونډ لرو، باید کله چې قرباني وکړو قرباني غوښه درې تقسیم کړو. دریم تقسیم غوښه هغه غریبانو ته ورکړو چې د بهر نه راغلي دي. ما او ته ولایت کې اوسیږي چې د خوست خلک اقتصاد څنګه څه ښه دی، دوبۍ کې دي، سعودیا کې دي، په نورو هېوادو کې دي، خارج نه څه اکملات کوي.
د خوش زیات پانتون یو شمیر محصولان چې کوزی پښتونخوا پورې تعلق دی او دلته د مسافرتی اختر لري، د خوستی ولسونو میلمه پالنه او میناناک سلوک ستایي او وای په دې ځای کې د یوازیتوب احساس نه کوي. د پیښور دوه تنه اوسیدونکي کاشف خان او محمد اکبر وویل:
د کوزی پښتونخوا په دې ځای په اختر کې ټول پښتانه دي، التم ټول پښتانه دي، دلته ټول پښتانه دي، هیڅ رسم رواج ټول یو شان دی او دی مونږ لډی رضیاته مینا راکړه دلته د خپل کور احساس راته ونکو نډی رضیاته مننه. او
ټایم ټیبل دا سی جوړ واغه تقسیم اوقات سی لکه غزمګه پرچی صد اختر نمخ کی سرستون په دی وجه لکه زمګه اختر دلته راغه مونږ دا ونه کولې فجال تلاړ شو، مطلب د اختر ال تکور ته یوسو. خو یقینا ډیر زیات خوند دی او دلته اختر انتهایی خوند او مونږ دلته ادګا ته راغلی دلته او دلته اوس بار راغلی چې کرتا ډیر زیات خوند دی او ډیر مطمئن یو.
د پیښور اوسیدونکو یو بل معسلام وای دوی غواړي په دی اختر کې د چکر پاره د خوز بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي.
روح الامین نوم دی، دا ماسلین ټول د کوزه پښتونخوا نه تعلق لري. اول وار مونږ د شپږو کالو کې چې دلته مو اختر رالو، واقعیا چې ډیر د خوشحالۍ احساس کوو، ډیر ښه اختر دی، ډیر ښه مول منځلو، دلته عیدګاه ته راغلی وو، مونځ مو وکړلو، د خلکو مونږ ته ډیره مینه راکړله، ډیر قدر عزت یې راکړلو. ان شاء الله ګورو دا چې ګرځو د خوست کې د اختر تیر او ان شاء الله چکرو ته اراده ده.
د خوست اوسیدونکو ځوانان بیا وایي په خو امنیتي ګوښونه ډیرو.
نو مې واحد الله دا د سرکا کلی کې اوسېګم. مخکې دونه کبه مونږ هر وخت دا ویره درلودل چې دلته به بم ورزی او مونږ به دا احساس نه کول چې مونږ بیا کور ته ژوند دی راځو. خوست هیڅ کله شپه ورځ نه پیژنو چې مونږ چیرې ځو، خو په امن کې ځو.
د خوست اوسیدونکو او په ځانګړي ډول ځوانان په اخترونو کې د خپل خپلوانو سربیره د تفریح او ساتری لپاره یو شمېر شنو او غریزو سیمو همدارنګه په دې ولایت کې شته حکومتي باغونو او پارکونو ته ځي او هلته اختری زمیلي او بندرونه کوي.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
اور کمن د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم تومره آزاد دی، تومره د فوج مشر دی، تومره د پاکستان ایلو مشر دی، د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې. څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږو هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوه دی د افتواری خبرونې نوې نړۍ چې پکې دا ځل د ښځو د صحت په سهولتونو او ستونزو خبرې شوې دي. اسما ګل دا پروګرام را جوړ کړی، راځي چې واورو.
نوې نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
د خبرونه کې با د انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو. د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولم د نن ورځې په نوی نړۍ پروګرام کې با خزو لپاره د صحت ته اسانتیا په موضوع خبرې کوو. دا پروگرام تر پای را سره اوسه گئی.
که دا خیال دی زما پیل ساتل وکنه زما ماشوم بور ژوندیو دی بم خوشاله و زم خوشالم.
د تختبای اوسیدون کې دیرش کلنه گلناز وای چې د لومبی ماشوم د پیدایش په وخت یې د کور خلکو هسپتال ته د وړو په ځای هم کور کې د ماشوم د زیګون فیصله وکړه او د یوې غیر تربیت یافته دی د لاسه ماشوم د پیدایش په وخت ساور کړه. په داسې حال کې چې گلناز د غنمو دانې پاکولې مشال ریډیو ته ویل چې اته کاله وړاندې د خپل تره په زوی واده شوې ده، په خپل خوې تر دولسمه سبق ویلی دی ولی خاون یې نه تعلیم کړ دی او نه یې سم کاروبار شته دی او په دغه وجه یې سخرګنۍ هغه اکثر زوروي. گلناز وای چې د کمزوري مالی حالاتو له وجې د پلارګنۍ کره خاص تګ راتګ هم نه وي چې هغوی د خپل حال نه خبر کړي وي. خو چې څه وخت تېرېدو نه پس پلار کور کره لاړه او هغوی ډاکټر ته وښودله نو د معاینې وروسته ورته دا خبره په ډاګه شوه چې په ړومبي ماشوم کې یې په غوره توګه خیال نه دی ساتل شوی نو ځکه بیا چرې مور نشي جوړېدلی.
زه خو نه پوهېدم کنه په کار دی چې زما زما د بچي خیال ساتلی وي. دا خو زما خپلوان دي، په ما ولې کور وانې؟ اوس زما اندروریان کلی په کلی ګرځي وایي موږ زوی له بل واده کوو او ماته دغه یو پیغور کوي ته شنډې بچی نشي راوړي نو دې کې زما څه خطا ګناه ده؟ دا خو هر څه د الله په لاس کې دي، د الله اختیار کې دي. دوی ما سره دا زیاتي ولې کوي؟ دوی په ما دا کور ولې روانې؟ زما خاوند هم د هغې ملګرتیا کوي. اوس زه ډېره زیاته پریشان یم، ډېره زیاته خفه یم چې خدای پاکه زه څه وکړم، زما خطا څه ده، زما ګناه څه ده، داسې ولې کوي؟
چارسدی اوسیدون کې اتویش کلن شمیم چې د یوې درې کلنې جنۍ مور ده او د تیرو څلورو کالو راهسې د ګردو ناروغي لري. مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا کې د ښځو ډاکټرانو نه علاجونه کوي خو هغوی ورله د ښار لوی هسپتالونو کې د ماهر ډاکټرانو نه د معاینې کولو مشوره ورکوي او دا چې خاون یې د مزدورۍ د پاره قطر کې میشت دی او هغې له په خپله غیر موجودګۍ کې په هسپتال کې د علاج کولو اجازت نه ورکوي ځکه د ګردو د ناروغۍ سره په ژوند کولو مجبوره ده.
زه چا به راته څه وخوړل هغه به مې خوړله، په ټایم گزاره به شوه، شپه گزاره به شوه، ورځ گزاره به شوه، بیا به راته هغه تکلیف شروع شو. سهار مې هم ډاکټر له نه بوتلم ځکه چې د خاوند مې اجازت نه و، خواښې مې هم داسې به و، کور کار به یې رانه غوښتو، کپړې وینځلو، ترکاري پهاولو، روټۍ پهاولو. ما به ورته ډېر پر یاد وکړو ما صحیح ډاکټر له بوزې، ما ته تکلیف دی. زما د خاوند اجازت نه و نو بس هغوی به هم زړه نه شو کولی. د هغې وجې نه زما د اوو میاشتو ماشوم ضایع شو. خاوند ته به مې وویل اجازت راکه جمع دوی ډاکټر لګوزی صحیح علاج را لو کې هغه باغ خپل کول او غره ته چې زره سره پخپل نه نیته بنځي ډاکټر له.
اصل وخت کلن نیاز پری چې اکثر د خپو د دردونو نفریات کوي مشال ریډیو ته ویل چې د نن نه دولس کال وړاندې د کوټې د سره پریوتی وا اډوکی د ماتې دون بچوي ولی د دغه پیښې وروسته یې په دواړو خپو دردونه راتلل او ګرځېدې ته هم نشوا. نیاز پری دا هم ویل چې د خپلو خپو مالشونه یې ډیر وکړل او ورسره ورله د خپل علاقې ډاکټرانو او حکیمانو وخت په وخت ګولۍ دوایانې هم کولې. نیاسپری زیاته کړه چې خپلوان ورله وروسته د خار نه د علاج کولو مشوره ورکړه او اوس یې د پیښور په لوی هسپتال د خپو علاج روان دی چې ورسره یې ډیره گزاره شوې ده.
خی دل ته خو ډیر علاج کو اخوادی خو او میدم را خراب کړ اخدا چی شوګر را ته ولګیدو اول کم اوس خدا دې رو رو سیوا کیږي نو خا خبره دار چې بنده بیمار شي دغه شي په وخت ډاکټر لاله شي او علاج کی خکون کی خو الله دې خلا خکې خو خپل دغه خو وکې کنه نکیږي بغیر د ډاکټر نه نکیږي او خا خبره دار چې صحیح ډاکټر ته ځان وخت نو به چې روس ته بنده ډیر علاج کوي س دغه خو نه کوي چې دغه په خبر ته لاړم دغه سره مې ډیره گزاره شوی و اوس خو راکه هغه بیماری خو پکې ده کنه
نارینه د خپل کور میرمنې د کلتوري بندیزونو د خراب مالی حالات او یا د پوهاو د کمی له وجې د صحت د غوره سهولتونو نه محروم ساتل کیږي نو بل اړخته داسې نارینه هم شته چې د خپل کور زنانه ولا په وخت د صحت غوره سهولتونو ته رسېږي ورکوي په دغه نارینو کې د پیښور اوسیدونکو اسی موم دی نوموړی وای چې نارینو زنانه دواړه یو شان انسانان دي ځکه د نورو ضرورتونو پرنګ د بیماری په صورت کې دارو درمل کول او خیال یې ساتل هم د سړو ذمہواری ده
حالانکه زنانو ته ډېر تکلیفونه وي اکثر کور کې سړو ته ویل نشي چیر ماته دا تکلیف دی خو زما خپل مور ده زی بوزم 15 دن بعد 20 دن بعد چیک اپ لے بوزم چې څه مسئله یې دی بلډ پرشر چیک شي دا وی دی ویني ټیسټ کولو کما چې هغه دا څه مسئله نه نو دا د کې اس شرم اس لغنښت او د هر قسم بیماری راځي چې سبا خدا نه خاص دینه غټ مسئله جوړیږي یا بیا په خړې کې سي لګي نو دینه خاص په ټایم باندې چیک اپ وشي کا نږدې هسپتال یې کو سپیشلیست یې وخی نو زه مې دا څه غلط کار نه دی سبا د خبر نشم دی کې شرم پکار دی
سایکولوجیست سفینه وای چې د جسمانی ناروغۍ سره دا ممکنه نه ده چې زهنی صحت بغوروي کچره یو انسان د څه قسمه جسمانی تکلیف ښکاروي نو د هغه منفی اثر یې په نفسیات هم کیږي ځکه چې زهنی او جسمانی صحت ته یو بل سره تړل شوی دی
اویرنس زیاتر خلکو کې نوی چې یره یو تکلیف ته ماته سٹارټ دی د دې علاج ضروری دی نو هغه علاج ضروری نه غني دا بیا لیټ کیږي څنګه سایکولوژیکل ایشوز تا چې کله تکلیف ته اغه سیوا کې دل سٹارټ شو نو رورو اغه سره په دماغو کې دایره شروع شي زما بیماری چې کومه ده نو دا اوس سخت ده دا د کور کې د ټیکې دون ده اغه بیا فیوچر په اړه کې انټیسیپیشن سٹارټ کی چې اسې نه ماته سره ډیره زیاته سخت بیماری وي د دې په وجه باندې څنګه د میډیکل نه اغه لاړ شي انزایټی ته انزایټی په سایکیټریک ایشوز کې داسې یو ډیسارډر دی چې په اغه کې موږ ته زیات فیزیکل سمپټمز کیږي مطلب سر چکراوي دل شو یا په سر باندې درد شو په وجود باندې درد شو یا زړه دړکان تیزېدل یا خوله راتلل یا بیچینی محسوس کیدل خوب کې مسلوي ورتا په معاشره کې څه کم دي زیات تر خلک سایکیټریک ایشوز هغه د سر هایلایټډ نه دي هغه خلکو ته دی بس په دې نظر باندې ګوري چې اوس خو به مونږ ته سوکو وي چې دا لیونې شو یا لیونې ده نو د هغه سټیګما نه هغه یریږي نو د دې علاج خو هغه د سر کوي نه او هغه د ټایم سری سری نور سویر کیږي
اسما خان پېښور کې د هیومن رائټس کمیشن په دفتر کې د یوې وکیلې په حیث کار کوي اسما مشال ریډیو ته ویل چې زنانو ته په خصوصي توګه د لری پروتو سیمو ښځو ته د کورنۍ او لخوا د غیر ضروري بندیزونو یا غربت له وجې ګران وي چې نورو ښارونو ته د علاج لپاره لاړ شي خو که حکومت ځای په ځای د صحت مرکزونه پرانیزي نو تر ډیره حده به د صحت په اړه د زنانو د ستونزو په هواري کې لاس شي اسما زیاتوي چې د صحت په هکله زنانو کې په ولسی کچ د پوهاو پیدا کولو ضرورت دی
20 سال چا په ودونو کې تشدد کې تیر کړ نو وې ته دا نه پته چې ولګا موږ چې ډاکټر لاړ شو په دې کې خو خزه ډیر زیات شاته دا خو یو د سیو شو دا چې کم مونږ نه شو نظر انداز کولې دې مرچ فاټا سایډ نه کم کیسز راځي رسی خو یو الیټریټي او بل وې ته د سر نه سو اویرنس نه د سبل صدقې چې وې ته پته لګي چې مونږ خو نه ورګم خپل صحت لپاره ډاکټرانو لزو یا د سټټ ماشوم نه جوړ شي خزي هغه هغه صورت کې هم ډاکټرانو نزي بس پکور کې چې کم هغه دای چې وته وي غرا ولي زما دا سوچ ته چې کم د اورګنایزیشن په دې شیزونو باندې کار کوي هغه دی دی پڑھ لکھ کسان ته دی ٹریننگ اویرنس نو ور کی څنګه چوز دمو ارگنائزیشن ټول کوي کنه اویرنس کو اصل کی هغه خصو ته پکار دی کم چی په دی شاته علاقو کی کم چی د سبق نه بالکل لري وې تا اویرنس پکاري کده سه حوالے سر می کده صحتي کده تعلیمی کده بل څه د ایشو
خیبر پختونخوا د شماریاتو د ادارې لخوا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه خیبر پختونخوا د آبادی په لحاظ د ملک درې ملوی صوبه ده او دا چې په دې صوبه کې د زنانو د تعلیم شرح 50% ده کوم چې تر دې د 35% تر رسیدل پکارو ځکه د دې صوبې زیاتره زنانه د کم تعلیم او یا د تعلیم د نشټوالي له وجې د صحت په اړه د پوهاو د کمی ښکار دي د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر الینا بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره زنانه د خپل صحت په اړه فکرمند دي نه وي ځکه ورته اکثر د وړې شان ناروغۍ نه لوی ستونزه جوړ شي او دا چې بیا زیات خلک د علاج کولو وسوم نه لري
زموږ زنانه چې اکثر بیماران شي نو هغه د خپل صحت فکر ټولنه اخیره ته پریخېږي د دې ټولنه لومنه وجه خو غربت دی چې زموږ معاشره کې غربت ډیر زیات دی نو هغه د کور او د ماشومانو ضرورتونه چې کوم هغه پوره کوي او اکثر چې بیا صحت ته خبره رو رسی نو بیا هغه سره د صحت فکر کولو لپاره اخراجات پوره کولو لپاره پیسې هم نه وي چې یو کس بیمار شي خو زیات تر زموږ زنانه نو هغه یو بل نه مشوره واخلي او کورنۍ ټوټکو مطابق علاج شروع کړي چې هغې سره فاقه رانشي نو بیا دمونو پسې شروع شي که هغې سره فرق رانشي بیا حکیمي علاج شروع کړي چې چریخې نه شي نو هغې نه پس هغې ډاکټر له ځان ورسوي او هغه پورې دومره لیټ وي چې مریض چې کوم مشکل وي کومه بیماری وي هغه اکثر بیا نورم خرابه شوې وي
لینا ډاکټر زیاتوی چې زنانو ته د صحت په اړه شکایت ډیر وی او کلک خو په وخت ورله د ماهر ډاکټر نه معاینه کول ضروری وي چې د زیاتې پریشانې ښکار کې دونه بچي
لري چې کوم کلی دي هغه د اوس د زنانو حالات ډیر خراب دي نو هغه ته چې کله څه بیماری محسوس شي یا څه تکلیف ورته محسوس شي نو اول خو هغه کور کې اړوغ نه کوي چې کله بیا طبیعت ډیر زیات خراب شي بیا هغه حقوق کې په مشکله خو دا غي د کور نارینه هغه هسپتال ته بوتلو ته غاړه کیږي او آینه پس چرته بیا غي ته علاج مهیا شي نو مریض لپاره د معاینه هم ضرورت پیخیږي او دا مریضانه او د دې د کور چې کوم نارینه وي نو غي د دې اجازه نه ورکي چې یو نارینه ډاکټر دې د دې معاینه وکړي نو هغه وجنه هم د دې مریضانو لا علاج لیټ شي د ټولو خبرو ته موږ توجه کوو او خیال وکړو نو الا به زموږ د زنانو صحت حقیقي او الا به دې کې دونه اویرنس پیدا کیږي چې دې دې ډاکټر ته فوري ځان رسول شروع کړي
د یو ایس ایډ پمرستا د جی ایس ای منسوبو لاندې خیبر پختونخوا او زمشو قبایلی زلو کې د زنانو د غوره او معیاري صحت لپاره وخت په وخت کار شوي دی چې مقصد یې میاندې صحتمند جوړول دي ځکه چې میاندې صحتمند وي نو ماشوم به یې هم غوره صحت پایي او صحتمند میاندې په بهتره توګه د خپل بچو روزنه کول شي د مشال ریډیو اوریدونکو داوا د نن ورځې خبرونه راتلونکو ونی کې بعد یو نوی موضوع سره بیا راځو اجازه ترا کوي د الله پامان
تان دی هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې صورت سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل مارچ کال کې دا و کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاندې